ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا شو په روانه غړې کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به یو شمېر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه واوري. د کورنی او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي درته هم وړاندې کوو او د دې غړې په آخري برخه کې د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هیلې لرو. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات تازه خبرونو ته چې زما همکار بوریوال کاکړ یې وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پېښور پایت آباد سیمه کې نن یو ځانمرګي برید دوه پولیس او یو عام وګړی وچل دي. د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل ته د ایده قبیلې د ستنېدو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل شوې ده. او هزاره ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرني لاسوهنه نسته بلکې قاتلان د کوټې په ښار کې دننه موجود دي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور پایت آباد سیمه کې نن یو ځانمرګي برید دوه پولیس او یو عام وګړی وژل دي. دا برید د فرنټیر ریزرو پولیسو پرمشر ملک طارق جاوید سوی دی. د پېښور پولیسو یو چارواکي ندیم په دې اړه مشال رېډي ته وویل
ڈپٹی کمانڈنٹ دے دے پر پی ملک طارق جاوید پورن رات لو ڈیوٹیلا ہم دا کا کرتا بین اسٹے سر نزدی پی موٹر سائیکل سوارو اگی ورغلی دی گاڑی دے دے گاڑی سارا جنگولے دے خود کشو ٹوٹل جی دو پولیس والا مڑ یو سیوینین مڑ دو سیوینین زخمیان سر دے کمانڈنٹ سیپ سلور پولیس اہلکار زخمیان بڑے مکمل ڈیمیج دے.
تحریک طالبان پاکستان دا دی پیشی پڑا منلی دا. د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل ته د ایده قبیلې د ستنېدو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل شوې ده. د نوم لیکنې دې بهیر لپاره حکومت د ایده قبیلې پر کسانو مشتمله لس کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. دوی وایي هڅه کوي چې تر روژه وړاندې د یادې قبیلې نوم لیکنه وکړي او هغوی خپلې سیمې ته ستانه کړي. د یادې کمیټې یو غړي ملک نظر نن مشال راډیو ته وویل
میز دا پولیٹیکل ایڈ ڈیرا شکر یاد کبھی چاہے میز تھا اختیار روکو چاہے تو پل داہا اندراج کی وہ تو دریمی دری دری نیم ذرا میز ارے داہا کی اندراج میز دا کوشش تھا چاہے رام مختار اوکھ لیا دو ڈیرا ساختہ گرمی دو چاہے میز در در لوڑ سی.
د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې له تیر یو کال راهیسې د پاکستاني پوځ د روانو عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بې کوره سوي چې زیاتره د خیبر پښتونخوا په بنو کې میشت دي. هزاره ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرنۍ لاسوهنه نسته بلکې قاتلان د کوټې په ښار کې دي. دا خبره د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزاره د چهارشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. د ویل کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي.
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے؟ میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا.
منگول پنور خلق تور نہ لگو زب بالکل پر بلچا تور نہ لگوم او هغه هم په ځانګړي توګه په کوټه کې د کیدون کو هدفي وجن پاړه. هغه زکه چې په کوټه کې ځینی داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګان خبروي. هم د کوټه د خار په باچا خان چوک منان چوک د وزیر اعلی او گورنر لکور سره پډا غوي چې هزارګان مونږ وجنو.
دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي دوی ورځې وړاندې وویل په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند استخبارات لاس لري. خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر رحیم زیارتوال بیا تیر ورځ مشال راډیو ته وویل چې تر اوسه دوی ته داسې معلومات نه دي وړاندې کړل سوي چې هلته د هند لاسوهنه ثابته کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر عملیاتو په ترڅ کې یا څوارلس دولت مخالفه وسلوال وژلی دي. د یاد وزارت لخوا بیګا په خپره سوې خبر پاڼه کې دا ویل سوی دی. په دې عملیاتو کې پولیسو او پوځیانو او د ملي امنیت ځواکونو برخه اخیستې وه. خو دا نه دي ویل سوي چې هغوی ته هم ځاني زیان رسېدلی او کنه. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نړۍ کې د مذهبي سختدریزۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی. تېره ورځ په استانا کې د نړۍ د مشرانو پنځمې کانګرې ته د وینا پر مهال نور سلطان نظربایوف وویل چې په اسلامي اقدارو کې د سختدریزۍ ځای نسته. نوموړي دا هم وویل چې ټولې پوځي شخړې باید پای ته ورسول سي. د زیاته کړه چې د هر ډول سیاسي اختلاف ختمولو لپاره د زور لارې باید په پریکنده توګه ردې سي. نور سلطان نظربایوف د نړۍ د مشرانو کانګره او روایتي مذهبونو په نامه فورم په 2003 کال کې د دې لپاره جوړ کړی و چې قزاقستان نړۍ ته یو پرمختللی او زغم لرونکی هیواد وړاندې کړي. په دې کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سیاستوال مذهبي مشران او نور عالمان ګډون کوي. امریکای ولسمشر بارک اوباما عراق ته د 450 پوځیانو لیږلو منظوري ورکړې ده. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې دا پوځیان په د انبار صوبې په یو پوځي مرکز کې د دې لپاره ځای پر ځای سي چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګېدونکو عراقیو ځواکونو روزنه او لارښوونه وکړي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې دا هم ویل شوي چې ولسمشر اوباما امر کړی چې عراقي ځواکونو، کردي پیشمرګه ځواکونو او د عراقي حکومت ترکمن لاندې قبایلي ملیشو ته دي د مهمو سامانونو او موادو ورکړه ګړندۍ کړل سي. بیان ذاتي وی چې ولسمشر اوباما دا پریکړه د عراق د وزیر اعظم حیدر علي بادي د وړاندیز او د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو د سلام مشورو په رڼا کې کړې ده. عراقی چارواکی وای موټر بم چودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه وژلې. د پولیس چارواکو د نن مخستلو په شرط ویلي چې ځان وژونکي تیر ورځ چودونکو بوادو څخه ډک موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر کړ چې درې پولیس او دریام وګړي ووژل. د دغو چارواکو په وینا په دې چودنه کې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپیان شوي او شاوخوا موټرونه هم سوځېدل دي. روغتیایي چارواکو د دې زیان پخلی کړی دی. تر اوسه چا د دې چاودنې پړه نه ده منلې. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې لا ریاض مساخی لاوري.
د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2 روپے 15 شپېته پیسې غستی کیږي او 2 روپے 30 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 155 روپے 50 پیسې او 150 روپے. یو یورو په 115 روپے 60 پیسې او 114 روپے. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 25 پیسې او په 20 روپے 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے او 30 روپے پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 1 پیسې او 1 روپے 2 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 240 تیا غستل کیږي او 203 تیا خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو او پېښور کې اسمان شین وي خو کوټه کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6.5 او 15، پېښور کې 2.5 او 6.5 او بنو کې به 3.5 او 8 درجې پوري وي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی په روانه غړی کې مدرلا د غریپورټونه شامل کړی دی. نن سهار په پیښور کې په پولیس والا ځان مرګي برید د پولیس والا او په شمول درې تنه وجلی او یو شمیر یې جوبل کړی دی. یو تن د برید د سترګولې دلې حال وایي.
یار جی دومره زوراور درزو کنه چې مونږ لکه پراته وکنه پانکی دا نو بیا مونږ په مخ راغلو لکه زمونږ د گاډي او د گیډ او د کور شیشه ټول هر څه لگاوه.
هلته د شمالي وزیرستان د دې قبيله د کډوالو خپل سیمو ته ستنولو لپاره رجستریشن جاری دی. دغه سیمو نور کډوال څه احساسوي؟
میش دا مطالبه ده ونه چې دا کده ایدا کې کوم خدای آزاد کړو. میش ته لکه خپل وطن آزاد کچې میر په خوشحالي سره لورشي په رامن نوی وزیرستان ته چې میر لورشي.
په پاکستان کې د تل سکلونو نه د خکته لکانو جنکو د مقدمو لپاره عدالتي نظام شته او کڅنګه؟ او د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت ولې خپل مالی بجټ استعمالولو کې ناکامه کیږي؟ دا او نور ریپورټونه به واورئ. او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به د خزو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلې کې واورئ چې په خیبر پښتونخوا کې د کاروباري خزو ټولنه څه هلې ځلې کوي.
زمونږ چې کوم خپل کلچرل کار دی زمونږ د لاسټ کار دی چې مونږ کلو کې کیږي یا دی خپل کورونو کې کوي نو هغوی کار ته لږ چینجز ورکړي. کپڑوں کی ڈیزائننگ لږ چینجز ډېر خرڅ کوي.
د هر ساورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غواکې راځو. د دې غړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې مخبرونه کې هم واوریدل، نن سهار د پیښور په یاتباد کې د اف ار پی امنیتي ځواکونو مشر ملک طارق جاوید په ګاډي ځان مرګي برید شوی دی چې پکې دوه پولیس والا او په شمول درې کسان مړه او د ملک طارق په شمول څلور پولیس اهلکار او دوه لاروي جوبل شوي دي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. په دې حقله تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا پیخور د پولیسو چارواکو په وینا نن سهار خوشا نه نیمه بجې فیس 5 حتابات تانه په حدودو کې یو ځانمرګي برید کون کې چوب موټر سایکل سورو د پولیسو چارواکي ډیپټي کمانډنټ اف ار پی یا فرنٹیر ریزرو پولیس ګاډي سره ځان پچودنه والو زو چې په نتیجه کې د دوه پولیس اهلکار په شمول درې تنمړو او د ډیپټي کمانډنټ ملک طارق جاوید په شمول سلور پولیس اهلکار او دوه لاروی جوړ شوی دي چې پکې یو ماشوم هم شامل دي. پیخور کې د پولیسو چارواکي ندیم مشال لیډو ته په دې حق لباندې ویل
پشاور کی ریس فائیو ڈپٹی کمانڈنٹ دے دے ای پار پی ملک طارق جاوید پورن رات لو ڈیو ٹیلا ہم دا کا کرتا بین اسٹے سر نزدی پی موٹر سائیکل سوارو اگی ورغلی دی گاڑی دے دے گاڑی سارا جنگولے دی خود کشو دے نو پدی کی یو ڈپٹی کمانڈنٹ ای پار پی دے ملک طارق جاوید سیب زخمی دے دا سارا دو گن ران دی او یو ور سارا ڈرائیور دے مینا داد دا زخمی دے بل یو کانسٹیبل دے لال بہادر نو می دے اللہ دی وبخی بل ابرار دا شہیدان دی دو سیوی یو سیویلین دے یا شہید دے او دو سیویلین دی ٹوٹل جی دو پولیس والا مڑ یو سیویلین مڑ دو سیویلین زخمیان سرد کمانڈنٹ صرف سلور پولیس اہلکار زخمیان گاڑی مکمل ڈیمیج دی.
بلخوا د پی خبرستو یوبل کسان نزدے حیدرآباد میڈیکل روختون تا اڑل شوی دی چرتا چی د ٹولو یوبل علاج روان دی ولی د اسپتال چارواکی وای چی د پی خکار شوی د فرنٹیر ریزرو پولیس مشر کمانڈنٹ ملک طارق پشمول د دو کسانو حالت سخت دی. حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹر رحمان د مرگ جوبلو او اسپتال کے د انتظامات و بھکلا مشال لیڑو تا صدا رنگ ویل
مونتا ٹوٹل سات کیجوالٹی راغلی نن دی کے یو ایکسپائر دے اور یو بل ڈیڈ باڈی روڈ دیا انت پس پارٹ مان ایکسپائر ہوں دا خو مونگا فرسٹ ایڈ بنتا ایمرجنسی کے ورک کو اس مونگا ریفر کری دی نیورو سرجری تا ادر سرجیکل یونٹس تا دی کے خو یو دوا سیریس دی نور تقریبا سٹیبل دی جی انتظامات کے اے ون فرسٹ کلاس ٹول خو کافی ٹول موجود دی ایم ایس ایف موجود دی میڈیکل ڈائریکٹر موجود دی سٹاف شتا دی میڈیسن مونگ سر خو کافی شتا دی
دا چودنے پزے کے موجود یو اینی شاہد ریاض مشال لیڈو تا دخپل سترگو لیدر حال صدا رنگ ویل
یار جی دمرا زورا ور درزو کنا چی بالکل لگا مونگ چی مونگ لگا پراتو کنا پانکی دا مونگ ڈاریک لگا خو ادر دو اور روان شو او بس لگا دے خودکشو پا موٹر سیکل باندے او بالکل داغا پولیس گاڑی سر او جنگو نو بیا مونگ پا مخ راولو لگا زمونگ دا گاڑی او دا گیڈ او دا کور شیشی ٹول ہر سا لگا گاو بیا چی گیڈ مخ کی مونگا وکتو نو یو شہید پرو تو او درے کسان زخمیانو پدیمی حیات آباد پولیس راورا سیدو.
بلخوا د یاد پیخی ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی قبول کړی ده. د پاملدا چې پولیسو د پیخی ورستو ټوله سیمه واقعه کې خسترا او پلټنې هم پیل کړې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیخور.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نام نه پیښې یو وار بیا زیاتې شوې ده. په داسې حال کې ده چې له خوا او شا یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او په نورو قبایلي سیمو کې هم وخت نا وخت د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کوي. خو پوښتنه دا ده چې ولې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه کیږي. په دې هکله زموږ د همکار پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د بیلګې په توګه دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر پوځ وسلوال برید وشو او بیا په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې سره سره څو ورځې مخکې په مستون کې پر یوه بس او بیا وروسته په کوټه کې پر هزارګانو بریدونه وشول چې پکې له 15 زیات ولسي وګړي ووژل شول. همداراز په کراچۍ کې هم وخت په وخت پر پولیسانو وسلوال بریدونه کیږي. د حملې په داسې وخت کې روان دي چې د پاکستان پوځ له یو کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او د تیر یو کال پر مهال یې په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورکزو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي. له دې سره سره په کراچۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. پر دې عملیاتو سربیره په پاکستان کې وسلوال بریدونه ولې کیږي؟ آیا د پاکستان پوځ او ملکي امنیتي ادارې د دې وسلوالو ډلو په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري وایي د وسلوالو فعالیتونو د دوام لامل دا دی چې وسلوالي یوازې تر قبایلي سیمو محدوده نه ده بلکې په کافی اندازه په پاکستان کې خپره شوې ده. دوای ضربیاز یوازې تر قبایلي سیمو محدود دی او د جون پر 15 بعد د عملیاتو یو کال پوره شي خو هلته اوس هم پوځ له وسلوالو سره په جګړه اخته دی. د دې معنی دا ده چې تر اوسه په قبایلي سیمو کې پر وسلوالو ډلو قابو نه دی موندل شوی. پاتې شوه کراچۍ، کوټ او د هیواد نورې برخې. هلته چې دا ډول بریدونه کیږي نو د دې معنی دا ده چې وسلوالي یا ترهګري په پراخه توګه خپره
شوې ده. په پاکستان کې ترهګري یوازې په قبایلي سیمو کې نه، بلکې له وخت سره سره دا بېلابېلو ځایونو ته خپره شوې او پیاوړې ده، ځکه چې مشرتابه د دې پر ضد په غبرګون ښودو کې له ځنډه کار واخیست. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او پوځ وویل بې له توپیر یا فرقه به ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي.
د پامیر ساحل رپورټ مو واورېده. هلته په بلوچستان او په ځانګړې توګه مرکزي ښار کوټه کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې بیا زیاتې شوې دي. په دې کې زیاتره د هزاره ټولنې غړي په نخښه کېږي. هغوی وایي حکومت د دوی ته امنیت ورکړي، خو حکومتي چارواکي وایي چې په دې پیښو کې بهرني لاسونه دي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هدفي وژنو تازه پیښه د تېرې یک شنبه په ورځ وسوه چې لږ تر لږه 15 کسان پکې ووژل شو. په دې پېښه کې وژل شوي 15 واړه کسان له شی مسلک سره اړه لرونکي هزاره ټولنې غړي وو، کوم چې په بیا بیا په داسې پېښو کې په نښه شوي دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي تر دې یاده پېښه وروسته وویل چې په هدفي وژنو کې لاس لرونکي کسان یې نیولي دي. ده وویل په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په پېښو کې د بهرنیو استخباراتو لاس دی، خو د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره دا نه مني چې ګواکې د دوی په وژنو کې دي د بهرنیو استخباراتو لاس وي. دی وایي کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنو کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي، بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. عبدالخالق هزاره وویل
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے، میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا.
منگولی پنور خلق تور نہ لگو زبا بالکل پر بلچا تور نہ لگوم او هغه هم په ځانګړي توګه په کوټه کې د کیدونکو هدفي وجنو پاړه. هغه زکه چې په کوټه کې ځینی داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګان خبروي، هم د کوټه د خار په بچا خان چوک، منان چوک، د وزیر اعلی او گورنر له کور سره پډا غوي چې هزارګان مونږ وجنو.
عبدالخالق هزاره زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې دومره کمزوري نه دي چې د کوټي غوندي په وړکوټي ښار کې دي هدفي وژونکي ونه نیسي. اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت د داسې کسانو یا ډلو د مخنیوي لپاره څه کوي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر رحیم زیارتوال مشال راډیو ته وویل چې دوی هم په سیاسي او هم په حکومتي توګه د هر ډول ترهګرۍ مخالف دي. دوی وویل د حکومت لخوا امنیتي او استخباراتي ادارو ته ویل شوي دي چې په کوټه کې د کیدونکو هدفي وژنو په اړه رپورټ وړاندې کړي. دوی وویل
زموږ په صوبه کې چې دا کوم کار روان دی، د دې کار په حواله باندې موږ ډېر په سختي سره دې واره هدایت ګورنمنټ په توګه ورته کړي دي چې په دې کې به لا انفورسمنټ ایجنسیانې ډېر کوټلي ګامونه اخلي او سپیشلی به دغه کار کوي چې دا کوم څوک د انټیلیجنس کوم نظام دی، د دې نظام دننه دا خلک ولې په دې کامیابه شي چې هغه راشي داسې ټارګټ کلینګ وکړي او بیا دوی ووځي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وایي د کوټي ښار داسې نه دی چې د امنیتي او استخباراتي ادارو تر وس دی وتلی وي. د ویل داسې ښکاري چې په ښار کې د امنیت ساتلو لپاره د امنیتي او استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ پر اساس اغیزمن پلانونه نشته. د زیاته کړه
د پولیس یو رول وی په ښار کې او په سوسایټي کې هغه خبر دی چې څو خبر دی چې کوم علاقہ کې چې دی سره روان دي سند روان واقعي اوسو درې میاس بعد بالکل مجدا کنفیشن ورکولې سو پولیس ته ایف سی ته څو ډیر وخت درې میاس بعد رالی یو پله پسې چې دا دغه وکي 12000 پولیس والا دا کوټه کې ستا نو هغه دا 8 پوینټ لس پوینټ شل پوینټ.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې له کلونو راهیسې هدفي وژنې او د ترهګرۍ نورې پیښې دوام لري، په کوم کې چې تر اوسه په سوونه کسان وژل شوي دي چې زیاتره یې هزاره ګان دي. د پیپلز ګوند په مشرۍ کې د صوبې تیر حکومت هم د گورنر پراج له دې کبله بدل شوی وو چې په پرله پسې توګه په کوټه کې پر هزاره ګانو خونړي بریدونه شوي وو.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د بنو په کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان د میرالی تحصیل د ایده قبیله د خلکو رجستریشن روان دی چې د دغې نه پس به خپلو سیمو ته ستنول کیږي. د لپاره یو کمیټي هم جوړه شوې ده چې تقریبا د 15,000 خلکو د نوم لیکنې عمل به زر تر زره سرته ورسوي. په دې حقله د سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان میرعلی تحصیل ایدک قبیله د واپس ستنېدو لپاره اندراج یا نوم لیکنه شروع شوې چې د هغې لپاره حکومت د ایدک قبیله مشرانو لس رکنی کمیټي جوړه کړې. دغه کمیټي چې ورسره د سکولونو استادان هم دي د ایدک قبیله کډوالو نوم لیکنه کوي. دوی وایي هڅه یې ده چې د روزې نه وړاندې ایدک قبیله چې قریبا 50,000 پورې آبادی لري نوم لیکنه یې پوره کړي او واپس ستانه شي. پولیټیکل انتظامیه دا ځل د نوم لیکنې یا اندراج لپاره د ایدک قبیلې خپلو مشرانو ته اختیار ورکړی چې د واپس ستنېدو خاندانونو دوی په خپله اندراج او تصدیق وکړي. د ایدک قبیلې نه تعلق لرونکي حضرت علي وایي دوی د واپسي په اعلان او اندراج خوشحاله دي او دوی هلته تعلیم او ترقی غواړي.
د کیم رجسٹریشن چې شری دا په دې باندې میر ادا کې کوم چې کیم دا دا ټول خوشحالي او ان شاء الله میر چې لوړ شي میر به ازي امن رو والی او مخ شامیر د حکومت سره زبردست شګړې کړی دي او ان شاء الله اندا به میر د خپل ځون دفاع کی سہولیات دا وړي چې زب خپل په پرایویټ سکول شه ټیچرې میر سره چې کیم دا تعلیم ډیر لوند دو چې دا مخ شلوړ شي چې د فیوچر چې کیم دا آشاندار وي او ان شاء الله میر په شه طریقه باندې اسپاټلینا او سکولینا او ازي چې میر خپل ورکی ته تعلیم ورکی چې دا میر کیم حالات تی جدام اس چینج کی.
د میرعلی تحصیل خدی کلی اوسیدون کې خدامو دین وای دولت باید د میرعلی تحصیل نورو کډوالو د واپس تانه دو لپاره هم زر تر زره طریقہ کار جوړ کړي.
کیم رجسٹریشن شریدا په دې باندې میش ډیر خوشی او میش نه لکه د خوشی غار پکی او میش د مطالبه د نه چې د کده ادا کې کوم خدای آزاد کړو میش تل کده خپل وطن آزاد کچې میش په خوشحالي سره لوشي پر امن نوی وزیرستان ته چې میش لوشي.
ملک نظر چې د ایدا کډوالو اندراج لس رکنی کمیټه غړې مشال ریډیو تا وویل درې ځایونو باندې نوم لیکنه شروع کړې او هڅه کوي چې زر تر زره دغه نوم لیکنه پوره کړي.
دا درې درې نیم زره میر غوړې دا حاکی اندراج میر دا کوشش تا چې رام مختار غلیا دا ډیره سخته ګرمي دو چې میر زر زر لوړ شي.
دا یادونه ده چې د قبیله شمالي وزیرستان کې د عملیاتو شروع کېدو په وخت هم سیمه کې د خپل خاورې امنیت ساتلو په بنیاد پاتې وه خو وروسته بیا دوی هم د سیمې وایستل شول او میرعلی تحصیل دا وړو دغه اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د کلنا چې په پاکستان کې د پانسۍ سزا نه بندیز پورته کړی شوی تر دې دمه پکې د یو نیمو سلو نه زیات مجرمانو ته پانسۍ ورکړل شوه. په دې لړ کې دوه کیسونه چې یو یې د شفقت حسین او دویم یې د آفتاب بهادر مسیح په نوم د کسانو دی. آفتاب بهادر مسیح ته پرون پانسۍ ورکړل شوه او شفقت حسین لا هم د پانسۍ په انتظار دی. ویل کېږي چې د دې دواړو کسانو عمرونه کم وو او په کم عمر کې یې دغه جرم ترسره کړی دی. د دې حقله نور تفصیل د ملیحا امیرزاده ریپورت کې ورو.
په پاکستان کې د شروع په ورځ آفتاب بهادر نومي تن ته د دریو کسانو د قتل په جرم د پانسۍ سزا ورکړل شوه. آفتاب بهادر چې یو عیسائی و په 15 کاله عمر ورته د مرګ سزا اورول شوی و. بلخوا په پاکستان کې شفقت حسین نومي کس ته 13 کال د پانسۍ په سزا اورولو هم لانجه رامیسته شوې ده چې د یو ماشوم د تښتونې او وژنې په جرم یې د پانسۍ سزا 4 وارې ځنډول شوې ده. د هغه کیسونه دي چې د جرم په وخت د مجرم عمر کم وي. دا چې آیا په پاکستان کې د قانون له پلوه داسې کسانو ته سزا ورکول جایز دي که څنګه، د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی وایي.
کم قانون چې دوی په 2002 کې جوړ کړی دی نو په هغه کې ضمانت کې د هغه سره رعایت کېدی شي او چې دا ثابته شي چې دا جرم کړی دی او خاص کر داسې جرم چې د هغې سزا د مرګ سزا وي نو بیا خو بالکل سزا هغوی له ورکړل کېدی شي. حالانکې هغوی دا ویلي دي چې په کار ده چې جوینایت ته نیمه سزا ورکړی شي خو هغه د جرم د نوعیت سره هم تړلې خبره ده.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ یوې غیر سرکاري ادارې سپارک یو چارواکي جانزیب خان وایي کسان په پاکستان کې د کم عمره ماشومانو لپاره قانون جوړ دی خو تر اوسه په سم ډول عملي شوی نه دی.
جوینل جسٹس سسٹم دے آرڈیننس داغه مطابق هر افندر دی کنه چې داغه عمر د 18 کالونو کمی نو هغه ته لکه پانسی نشتا چې کم قانون سازی شوی ته مونږ غواړو چې هغه باندې دی لکه صحیح هغه باندې دی عمل درآمد شي کو اکثر ابهام په دی باندې چې اکثر لکه چې میډیکل رپورٹ یې دی چې عمر یې وی بس سیشن کې مختلفی نو حکومت کم قانون دی خو ډیر کلیئر دی چې د قانون مطابق ته لکه خصوصي کوټس پي د ماشومانو لپاره خو د اوسه پورې لکه پټول پاکستان کې یو سنگل خصوصي کورټ نه جوړ شوی.
لطیف افریدی وایي ک عدالت په داسې کیسونو کې د پانسي سزا اورولې وي او روغه د ولسمشر بخنه او یا د سپریم کورټ مداخلت اونشي شي نو بیا دغه سزا غیر قانوني او غیر آئینی نه وي.
چې اخیری سپریم کورټ داسې کیس اوري نو دا تاسو کې چې د څومره کال تیر کړی وي نو چې دومره ډیر وخت تیر کړی نو سپریم کورټ بیا چاله د مرګ سزا نه ورکړي او که د مرګ سزا ورکړي شي وي هغه راکم کې عمر کېد کی دغه چې دا کېد چې دغه پاغه سزا کې وشمارل شي او چې هر څومره وخت تیر کی او سزا معاف نشي نو بیا سزا ورکول نه غیر قانوني او نه غیر آئینی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال په دسمبر کې د پېښور په سکول تر برید وروسته حکومت د مرګ په سزا لګېدلې بندیز پورته کړ چې تر اوسه 153 کسان پانسي شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت به په راتلونکي هفته کې صوبایي بجټ اعلانوي یا د حکومت دا ادعا هم کړې ده چې د صوبې نه یې درغلي او بډې رشوتونه ختم کړي دي خو د اقتصادي چارو څېړونکي وایي چې د درغلیو خلاف د صوبایي حکومت غیر واضحه پالیسۍ د دې صوبې د پرمختیايي کارونو په لاره کې لوی مشکل را پیدا کړی دی او له همدې وجې د تیرو دوو کلونو کې حکومت ترقیاتي بجټ په مکمله توګه خرج کولو کې بریالي نه شو. په دې هکله تفصیل درته د یوې لنډې دمې نه پاس وړاندې کوو. ټاکل شوی چې را روانه هفته به د 2015 او 2016 کال مالی بجټ لپاره د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه کیږي خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې موجوده صوبایي حکومت په خپل دوه کلنۍ دوره کې د بجټ په پوره پوره خرج کولو کې ناکامه شوی چې له وجې یې د دې صوبې د پرمختګ کارونه متاثره شوی دي. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې مشر خبریال اسماعیل خان په دې حق لوایي
پروسه کال هم تقریبا 50% فیصد بجټ استعمال شوی او نور پیسې لګ شوی او څه هم تر اوسه پورې چې کم نن معلومات دي دا غیر تر مخه اوسه پورې د سل عربو روپو چې کم ډیولپمنت ترقیاتي بجټ وو هغه کې 15.5% فیصد تر اوسه پورې بجټ استعمال شوی دی. صوبایي حکومت دا دویم کال دی دا روان دی چې دې خپل بجټ پوره طریقې سره استعمالوي نشي.
په صوبه کې د پرمختیايي کارونو لپاره ایښودل شوی بجټ یا پیسې په مکمله توګه استعمالولو کې صوبایي حکومت سم مشکلات لري. په دې اړه د اقتصادي چارو پوه محمد علي وویل د درغلیو د مخنیوي لپاره د صوبایي حکومت پالیسي ډیره پیچلې ده چې په نتیجه کې یې جایز او شفاف ترقیاتي کارونه هم د ځنډ ښکار کیږي.
پی ٹی آئی کا حکومت جوڑ کو پکی پی کی اگر اس نوے اصلاحات چھے دے اگر انٹروڈیوس کرو چھے اگر سپیشلی چکم دا ٹینڈر پروسس دے اگر کی شفافیت را وستو دا پارا یا چکم دا کمیشن او رشوت پا حساب چکم پیس اگر ستے کی گی اگر دا مخنیوی دا پارا نوے سسٹم انٹروڈیوس چھو نو یو خدا وجہ وچے دے نوے سسٹم دا وجہ ہم سپینڈنگ چھے دے دا سلو دے باقی دین علاوہ چکم بنیادی مسئلہ دا غدا دا چھے څومره هم چې سرکاري ډپارټمنټس دي د ملازمینو تعداد تو ګوره خو خوځیتیږي روز په ورځ خو دغه چې کوم آوټ پټ دی دغه چې کوم خدمات دي د عوامو لپاره دغه باندې چې دغه هغه شانته وده نه کیږي.
په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې به د خپلې واکمنۍ دریم بجټ هم وړاندې کړي آیا دا وار به موجوده صوبایي حکومت د پرمختیايي کارونو لپاره مختص شوی پیسې سل په سله خرج کولو کې بریالي شي او که څنګه؟ په دې پوښتنه اسماعیل خان وایي
زما خیال چې دا بزل خو چې شوی وه هغه هم مونږ په دې باندې خبر هم پیدا کړو چې یاره حکومت پاک په دې پیسو په استعمالولو کې ناکام شوی دی خو هغه وخت هغه وخت چې دومره پام نه وکړ اوس دغه بینډ په بینډ ځلو شو سرپدار چا پام دی او حکومت هم د فشار د لاندې راغلی ځکه چې بار بار دغه کلیریفیکیشن او وضاحتي بیانونه جاری کړي نو زه دا چې فکر کوم چې د درېم کال د بجټ څخه به د یوټیلایزیشن د ریز استعمال په اړه چې به ډېر زیات د احتیاط نه کار اخلي او کوشش په دغه کې چې دا پیسې په صحیح توګه باندې زر زر استعمال شي.
د اقتصادي چارو سیړونکي وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ته پکار دي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره داسې تګلاره جوړه کړي چې ساده او مؤثره هم وي خو د صوبې د پرمختګ د کارونو په لاره کې مشکلات هم رامخې ته نه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته غوږې چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو په ویبپاڼه چې تاسو ورشئ نور خوندور پروګرامونه، ښکلې ویډیوګانې او رنګین تصویرونه هم کتلی شئ. د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو، په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پېښور پاینت آباد سیمه کې نن یو ځانمرګي برید دوه پولیس او یو عام وګړی وژل دي. دا برید د فرنټیر ریزرو پولیسو پر مشر ملک طارق سوی دی. په دې برید کې د ملک طارق په ګډون درې پولیس والا نور ژوبل سوی دي. تیرې کې طالبان پاکستان د دې پېښې پړه منلې ده. د شمالي وزیرستان میر علي تحصیل ته د عید قبیلې د ستنېدو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل سوې ده. د نوم لیکنې د بهیر لپاره حکومت د عید قبیلې پر کسانو مشتمل لس کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. دوی وایي هڅه کوي چې تر روژې وړاندې د یادې قبیلې نوم لیکنه وکړي او هغوی خپلو سیمو ته ستانه کړي. هزاره ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرنۍ لاسوهنه نشته. قاتلان په کوټه کې موجود دي. د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزاره د چهارشنبه په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د ول کومي مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیا ټولنې پر ضد ویناګانې کوي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نړۍ کې د سخت دریځۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی. تېره ورځ په استانه کې د نړۍ د مشرانو پنځمې کانګرې ته د وینا پر مهال نور نظر سلطان نظربایوف په وویل په اسلامي اقدارو کې د سخت دریځۍ ځای نسته. نوموړي دا هم وویل چې ټولې پوځي شخړې باید په پای ته ورسول سي. د زیاته کړه چې د هر ډول سیاسي اختلافاتو ختمولو لپاره د زور لارې باید په پریکنده توګه رد سي.
دا بوریوال کاکړ چې تاسو ته د دې غړي د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس درته د اسلام آباد نظم خبريال راوی اکرم خان د پاکستانی ورسپانو د زنو اداریو مهم ټکی وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې په مقامي انتخاباتو کې بدنظمي، دھاندلې او انتخابات کله دم ګرځولو په اړه خبرې روانې دي، خو بیا الیکشن کولو په اړه خبرې کوونکي د دې نه بي خبرې دي چې انتخابات کولو کې څومره مشکلات وي. ادارې وایي هم دغه وجه ده چې چیف الیکشن کمشنر مقامي انتخابات بیا کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف مشر په بیان د غصې اظهار کړي او ویلي دي چې انتخابات بیا کول د ماشومان لوبې نه دي، د بیا الیکشن کوونکو علاج پکیږي. ادارې په وینا پاکستان تحریک انصاف په شمول پنځه سیاسي ګوندونو خیبر پښتونخوا مقامي انتخاباتو په اړه ویلي وو چې داندي پکې شوې ده او بیا مقامي انتخابات کول باندې د دوی اتفاق هم شوی وو، خو موجوده تناظر کې ټول سیاسي ګوندونو له د سیاسي بصیرت مظاهره کول پکار ده او دا خبره صحیح ده چې بیا الیکشن کول د ماشومان لوبې نه دي. پکار ده چې د حالاتو په تناظر کې صحیح اقدامات اوچت کړی شي او آئینی او قانوني تقاضو خیال وساتل شي. هم په دې موضوع جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات نه صرف متنازع شو بلکې دا معامله ورس په ورس شدت اختیاروي. حکومتي مفاد په لړ کې خبر دا وی چې حکومت او اپوزیشن دواړه الیکشن کمیشن ته د داندې د تحقیقاتو پوره موخه ورکړي او په دې عمل کې پوره تعاون وکړي. مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پېښور په حیات آباد کې په یو ورځ د دوه گاډو چټولو او د سړکونو په وارداتونو کې اضافي اولس پریشان کړي دي. د حیات آباد اوسیدونکو د حکومت نه سوال کوي چې صوبایي حکومت حیات آباد کې د امن او امان صورتحال بهتره او د خلکو تحفظ لپاره د کم خصوصي فورس جوړولو باور ورکړي وو، باغې کې تر اوسه پوره ولې پرمختګ نشو. ادارې وایي حیات آباد کې د پولیسو گشت د نش په برابر دی. دا شن پټانو کې د پولیسو موبایل او د موټر سایکل د سې په سړکونو هم نخکاری. ادارې زیاتوي د دلچسپي خبره ده چې د کوم خلکو لخوا د حیات آباد په حالاتو د تشویش اظهار شوی دی، اغه خپل وختونو کې په اعلی حدو پاتې شوی دی. نو کدوې په خپل دور کې په دې مسلو توجه ورکړي وي نو نن به د نورو نه مطالبه نه کولی. دا د موجوده اعلی چارواکو لپاره د فکر مقام دی چې په اعلی حدو د کار کولو نه باوجود کدوې په دې مسلو توجه ورن کړه نو ممکن ده چې سبا دوی هم د نورو نه سوالونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې تیره ورځ یو قیدی آفتاب بهادر مسیح ته پانسي ورکړل شوه. د انساني حقونو ادارو د دې پانسۍ غندنه کړې. ویلي دي چې د جرم کولو په وخت د آفتاب بهادر عمر کم و. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په یوه مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د عدم برداشت او ټولنیز توپیر له وجې زیاتره سک کورنۍ سیمې پرېښودلو ته اړ شوي دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته نساج مر وړاندې کوي.
ټایمز رسپانې په پاکستان کې د پانسیانو په اړه لیکلي دي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومتي مشرانو مختلفو قیدیانو ته پانسیانې ورکول پیل کړي دي. مقاله لیکي لا غروستو تر اوسه شاوخوا 150 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوي دي. ټایمز د یو قیدی آفتاب بهادر په اړه زیاتوي چې نوموړی د تیرو شاوخوا 30 کلونو راهیسې د مرګ د سزا لپاره په قطار کې ولاړ و چې پرون ورته کوټ لکپت جیل کې پانسی ورکړل شوه. آفتاب بهادر مسیح ته په 1992 کال کې د دریو تنو د قتل په تور د مرګ سزا اورول شوې وه. له دې وړاندې د بشري حقونو یو اداري ریپریو مشره مایا فویا ویلي وو چې آفتاب بهادر ډېر په کم عمرې کې نیول شوی و، نو باید د ده او دغسې د نورو کسانو د مرګ سزاګانې دي په فوري توګه وځنډول شي. بلخوا د لاور ښار د جیل یو چارواکي ویلي دي بهادر پرون سهار له پانسي نه مخکې ژړل او ویلي یې چې بېګنا دی او په زندان کې د خپلې بېګنایۍ لپاره مقالې هم لیکلي دي. دغسې پرنسار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوه کسانو ته پانسي ورکړل شوه. یو بل قیدی شفقت حسین چې ورته د پانسي سزا اورول شوې ده. وکیلان یې وایي د شفقت حسین عمر هغه وخت 15 کاله و چې په پولیسو د یو تن د وژنې د اعتراف لپاره فشار اچولی و. په شفقت حسین د یو وکلن ماشوم د وژنې تور د حکومت د ګل په ورځ په څلورم ځل دغه پانسي وځنډوله. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې زیاتره سکان وایي چې د عدم برداشت او نسلي توپیر له وجې ډېری کورنۍ سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. په دا هېواد کې د سکانو په آبادۍ کې ډېر په تیزۍ سره کمی راغلی دی. مقاله لیکي د سکانو د مشرانو په حواله په افغانستان کې په 1990 لسیزه کې د سکانو آبادي د 1,00,000 زیاته وه، خو اوس د دوی نفوس تر 2,500 پورې راکم شوی دی. په افغانستان کې یو 30 کلن سکھ چرن سنگ وایي که حالات بدل نه شول نو سکان په دا هېواد کې نور د اوسېدو جوګه نه دي، او که چېرته څوک پکې بیا هم پاتې شول نو هغه به هغه خلک وي چې د سیمې پرېښودو وس نه لري. د چرن سنگ کورنۍ د پکتیا په ګردیز ولسوالۍ کې د تیرو شاوخوا 1400 کالونو راهیسې ژوند تېروي. پخوا د هغه د کورنۍ سړي مالداره تاجران وو او د ځمکو مالکان وو. د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو د اقلیتونو اړخته نسلي او مذهبي برداشت کم شو، او په 1996 کال کې طالبانو واک ته د راتلل وروسته عدم برداشت یو دولتي پالیسي جوړه شوه. اسوسییټډ پریس د بشري حقونو یوې کارکوونکي هنریار په حواله لیکي د اقلیتونو په عیني توګه د تحفظ باوجود افغانستان حکومت او د عدلي چارواکو د دې مسئلې حل کولو لپاره احتیاط نه دي کړي. نوموړی وایي چې په افغان ټولنه کې ټولنیز توپیر او د دویمې درجې حیثیت له وجې سکان افغانستان پرېږدي. هنریار زیاتوي کله یې چې هم د ناروا سلوک په اړه حکومت ته شکایت کړی دی، زیاتره هغې له پامه غورځولي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د عراق دویم لوی خار موسل د تیر یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یعنی داعش تر ولکې لاندې دی. هغه کسان چې په موسل کې خپلوان اوسي وایي کوڅې پاکې دي، بجلی شته، امنیت هم شته، خو د عراق په دې شمالي خار کې ژوند یو جیل جوړ شوی دی. په دې حکله د یو ریپورت تفصیل درته زمونږ همکار اجمل اند وړاندې کوي.
احمد چې په بغداد کې اوسي وایي په موصل کې خپل دوه ورونو او دوه خویندو سره هر اونۍ خبرې کوي. هغه ورته وایي چې وضعیت ښه دی خو کار نشته. احمد چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم بدل شوی، د ازادۍ راډیو عراقي څانګې ته ویلي زما ورور له کوره بهر سي راځي، خو هغه سره له دې هم ځان په زندان کې احساسوي. د نوموړي په وینا له موصل څخه د وتلو لپاره د داعش وسلوال هغه مهال یو چاته اجازه ورکوي څو ترې پاخه ضمانتونه واخلي او ډاډمنه کړي شي دا سړی به بیرته راستنېږي. په داسې حال کې چې سړی اجازه لري د موصل د خار دننه وګرځي، د ښځو لپاره دا مسله بیخي بل ډول ده. ښځې نشي کولی چې د محرم پرته له کوره د باندې پخه کیږدي، او که له محرم سره هم بهر ځي باید له سره تر پښو په تور پوړونو کې پټه اوسي. د نادی په نوم یو مېرمن چې مور او خویندې په موصل کې اوسي وایي د داعش ته یو نوی فرمان له مخې په روژې میاشت کې ښځې په هیڅ ډول نشي کولی له روژه ماتي مخکې له کوره ووځي. نادی چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دا ریښتینی نوم نه دی، وایي د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې محدودې شوي. وسلوالو د ټلیفوني شبکو پای نړولی او یوازې په محدود سیمو کې ګرځند ټلیفون کار کوي چې هلته هم د اسلامي دولت وسلوال چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې بهر سیمو سره اړیکې ونیسي. وسلوال له خلکو ټلیفون نه اخلي او کارونکي د اسلامي دولت پر ضد د توطیې په تور شکنجه کوي. د ازادي راډیو عراقي څانګې سره په خبرو کې نادی چې اوس بغداد کې اوسي او خپل خپلوانې په موصل کې پاتې دي ویلي، کله چې تیر کال د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت یادایش وسلوالو موصل ونیوو، خلکو خپل ماشومان له کوره بهر د چاودنو له ویرې نه پرېښودل، خو اوس یې له دې ویرې بهر نه پرېږدي چې بهر داسې کومه خبره ونه کړي چې د داعش وسلوال غوسه کړي. د نوموړي په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله چې په عربي ټولنو کې په داعش مشهوره ده، د داعش نوم د خپل ځان لپاره توهین بولي او که د کوم لوی یا واړه له خولې دا نوم په تېروتنه هم یاد شي له شکنجې سره مخ کیږي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د کډوالو نړیوال تنظیم وای په روان کال کې تر اوسه پورې صد پاسه 100,000 پناه غوښتونکي یورپی هیوادونو ته رسیدلی دي. د ای ایم او د ریپورت لمخې زیاتره پناه غوښتونکي د شام، اریتریا او افغانستان سره تعلق لري. رضوان مراد په دې اړه د جرمني د خبری اجانس دا ریپورت وړاندې کوي.
آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان وی د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه 100,000 پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلي دي. د سازمان چې مرکز یې په جنیوا کې دی، په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې دا پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلي دي. د آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان ویان جوئل میلمن وای دا مهال په مدیترانی سمندر کې د هوا حالات ښه دي او دا به د دې سبب کیږي چې قاچاق کوونکي له دې لارې اروپا ته د کډوالو انتقال ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې د پاسه 1300 پناه غوښتونکي چې د نړۍ له مختلفو برخو د شخړو او تاوتریخوالي له امله د اروپا مخه کړې وه پر لار مړه شوي دي. په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر ویلي چې زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې د جګړې، د افریقا د شمال له تاوتریخوالي او د افغانستان له ناامنیو وتلي دي، ایټالیې او یونان ته رسیدلي دي. دغه راز یو زیات شمېر نور چې د اروپایي هیوادونو سواحلو ته له خطرناکو لارو رسیدلي دي غیر قانوني کډوال دي. د آی او ایم د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو 5 میاشتو کې ایټالیا ته 45,200 او یونان ته 46,200 کډوال او پناه غوښتونکي رسیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو 3 میاشتو کې 30,000 پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي، استرالیا او اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په هیله په ناوړه شرایطو کې د سمندر د توپاني څپو ښکار شوي دي.
د مشال خبرونو ته غوږی چې وخت راغلی دی اوس درته د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو. د نن په خبرونه کې د پیښور د هما سره خبرې کوو. هغه یوه داسې اداره د بیبي جوړه کړې ده چې د کاروبار کوونکو خزو سره مرستې کوي، دوی ته مشورې ورکوي او د دوی د لاسونو جوړ کړی شوي سامانونو ته یو ښه مارکیټ یا بازار برابروي. د دې خبرونې جوړونکي دا فرخنده اسد.
او تاند اهلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په پیښور کې د خزو د کاروبار ته یو مرکز د مشر هما سره خبرې کوو.
موږ سره الریډي د نوخای د سواد د چاسپی هریپور هزارا سایډ پټا ډیفرنٹ علاقو خزشتات
دا به هم باوري. د افغانستان د خزو شاعرانو یو ډله په لندن کې د شاعرۍ نړیوال کانفرنس ته د ګډون لپاره تللی. په دې پروګرام کې د پیښور د هما سره خبرې کوو. هغه یو داسې اداره جوړه کړې ده چې د کاروبار کوونکو خوځو سره مرسته کوي، دوی ته مشورې ورکوي او د دوی د لاسو جوړ شوو سامانونو ته یو ښه مارکیټ برابروي. هما په پیښور کې د خوځو د کاروبار په مرکز کې همکار کوي. هغه وایي دوی د خوځو سره رابطې کوي چې د جامو او کالو او یا نورو شیانو کاروبار کوي.
څنګه کوشش دی چې موږ کم چې فیمل سپیس کې کار کوي، بزنس آلریډي کوي یا کول غواړي، موږ هغوی ته فرموز کړو، هغوی هیلپ وکړو، هغوی ته ډفرنٹ لنکس ورکړو، هغوی نیشنل انټرنیشنل لیول باندې چې موږ سیمه ایگزیبیشنز کېږي یا موږ پخپله کوو یا چې بل خلک چې داف یا سٹیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی دلی یا گورنمنٹ بل سیکٹرز کئی نو ہی کہ موږ دے خلکو ته پروموٹ کوو، فیسیلیٹیٹ کوو، او کہ نو موږ کوشش دا دې چې موږ چې کم کے پی سی میلز دي اوی دا کاروباری لحاظ باندے ډیر اپورچونټیز ملاو شي ویسے زمونگا پیپی کی فیمیلز کے سکلز دیر زیاد دی زمونگا کلچر دیر ریس دا زمونگا دیتا تول غارو چی دا باہر دا سے پاکستان کے بلکہ پاکستان دا باہر ہم زمونگا پروڈکٹس پروموٹ شی دلتا ہی
هما وای دوی یو داسې ځای جوړ کړی دی چیرته چې هغه سامانونه خودل کیږي چې خزو په لاس جوړ کړی وي. بیا دې ته مختلف خلک راغواړي چې دا شان د دوی لپاره یو ښه مارکیټ جوړ شي.
دې ته کوم پروډکټس جوړي یا سم څه سامان چې جوړي زموږ د انټرنټ فیمیلز کوم سره اولریډی ریجسٹرډ دی موږ سره لینک کوي چې موږ دا د شیونه جوړو او دې باندې تاسو کار کوي موږ خپل ځای باندې دیل ډیسټیمبر کوو عامنګ سیلز کو کم خلک چې راځي دا شونه اخلي نو هغه مونتا دغه پته ولګی چې او ایستو یې چې دې شونه کې څه کله کمبینیشن دي چینج کی یا څه پکې امبرایډری چینج کی یا څه نیو ډیزاینینګ وکي پکې څه ټرند چلےږي کنه هغه مونږ وې تا سره گائیډ کو چې وس کلاینټس تاسو شي کې دا شی غواړي یا دا چینج غواړي نو بیا وای شانته او چې کوم زمونږ انټرپرینورز دي جس کم فیمیلز دي نو هغه زمونږ هغه شي شونه کې گائیډ کو مارکیٹ کا اسٹاف شے دس از ا گڈ ڈے ماوی په مطابق بیا وی کار کین ماوی سیلز بیا رو رو نو بیسټ
هما وای دوی اکثر خوځتا د مشورې هم ورکوي چې په جامو شالونو او نورو شیانو باندې څنګه کار کوي او دغه باید څنګه د جدید فیشن مطابق جوړ کړي.
دلته زموږ په خبره کې الیکټرن چین شوی دا ټول خلک برانډز دې زیات دا شوی دي برانډز کپړې دې زیات اخلي ولې چې اوی پرائز هم نن سبا ډېر ښه نامینل پرائز دي زموږ چې کوم فیمیلز دي هغوی چې څه ټول یعنی داسې نه کوي چې څه جامې ډیزاین کوي نو هغوی خپل کورونو کې نه ګنډي هغه هم څه ډیزاین جوړ کړي او بیا بهر ټیلر لور کې چې تاسو ګنډي هغه بیا ډبل پرائز باندې هغوی شي چې هغه یوشز تیار وي نو هغه بیا چې کم تیار شي نو هغوی پرائز ډېر زیات وي هماغې پرائز کې یو برانډ والا شیز خلکو ته ډېر آسانی سره ملاوي دي زموږ خپل فیمیلز ته دې کې لږ گائیډ کوو چې تاسو زمونږ چې کوم خپل دلته کلچرل امبرایډری دی کار دی زمونږ د لاسټ کار دی زمونږ کلو کې کیږي یا دی خپل کورونو کې کوي یا کوم کمیونټی فیمیلز کی کمیونټی کې کوم خزې دی او وینې دی کار کوي نو هغه کار ته لګ انوویشن ورکي لګ چینجز ورکي موږ اوس ډیفرنٹ دوی کې دی تا گائیډ کړی دی کپڑو کې ډیزاینینګ لګ چینجز کړي بس هغه ډیر خاص کوي دا کار موږ اوس کوشنز کې اور ټول کوشنز کې بہار لے گو بس آئی کے بس کاش منتظر ملا رہی ہوں اور جب نتی نے آئی کے دیر زیادہ خوشحال دی لگ کین منگا چینج کرے دا آخری لپارا
هما وای اوس په خوځو او جنکو کې دا په زیاته شوې ده چې د دوی د لاسو جوړکل شوې یو کمیس او یاد یو شال به څومره قیمت وي. هغه وای اکثره خلک د دوی نه په ارزانه جامې واخلي او بیا یې په ګران خرڅوي خو اوس دغه کاروبار کوونکې خزې هم مارکیټ ته نیخ په نیغه رسائل لري.
نن سبا داسې خبره نشته ولیکن نن سبا زموږ خپل چې کلو جنکې هزې کې دي هغوی ډېر زیات اویئر شوي دي دا ڈفرنٹ این جی اوز ہو دی کم پروجیکٹس چلائی نو کلی کلی زی کلی کلی راوی تا داشی زنا خائی رائی کہ زمونگا داخل اگ دیر زیادہ کا ویش ہوئی دی یاوی تا پتا دے سے زمونگ مونگ سے کم کار کاؤ دا دے سے پرائزیز دی یا زمونگ تا دے قیمت ملاوی دے شی یا زمونگا دا دے کار سمرا مارکیٹ تا نا مخ کے بدا سے کے دا ہو بس دا ما چی کم مونگ سرا چی کم خلق دیا دا غبی آئے کہ دا سے سے خبارا نشتا آوی تا حال سے پتا دے مونگ نا جاتا ہوئی بے گی دے سے شے زمونگا سر قیمت ملاری
هماوای دلته خزه ډیر خخ کارونه کوي خو باید دوی د جامو سره سره په بالښتونو کټ سادر او د کور د استعمال په نورو شیانو هم کارونه وکړي ځکه چې نن سبا نه یوازې په پاکستان بلکې بهر هم دغه زیات خوښیږي.
مارکیٹ میں صرف دانا دیکھیں گے صرف کپڑوں باندھے ہوتی ڈفرنٹ شیونا تین جوڑی رہی ہے پینٹنگ اسکیل کی طرح پینٹ جوڑ کی جوڑی رہی ہے کوشنس کی فلور کوشنس کی پلرز کی بیڈ شیٹس کی دیر دی ڈیمانڈ باہر ڈیز جاتی
لکه کټ سادر یو دا بالښتونه چې تاسو یادوي
نن سبا د دې شیزه هم د دې شګونو ډیر زیات ډیمانډ دی بهر نو د دې شګونو د دې خپل دې لاس کار په دې شګونو کې راولي نو هغه زما په خیال کپړو نه زیات اوي چې بس هغه کپړین دي دا نه دي چې کپړې په دې نه علاوه دې شګونو کې نن سبا زیات ډیمانډ دی بهر بهر هم زموږ خلکو کې قسم د ظلم به ایم ځای نو هغه نه خرابېږي کلرز ښه یوز شي دغه وکړي ولې چې کم شی چې زموږ بهر دي او یې فینشینګ او یې زیات مجرګي فینشنگ کی کلر کامبینیشن کھلے آگے مطلب کٹ کھلے کپڑوں کے اور مطلب کمفرٹیبل ہے ہر شے جو کشن جوڑا ہوئے آئے کہ زپ لگا ہوئے یا پلے جوڑا ہوئے آئے کہ بٹن لگا ہوئے تو بس یہ نیٹ ہی ہو آگا ہر کوالٹی والا ہی کہ آگا سے نقصان چاہتا نہ رکھے یعنی اور باہر سے کم شے لے گون اور یوں یوں شے خیال ساتھی کہ یعنی پل حل کولا اگئی بے زیادہ آسانی اور دغا گوری آرام گوری نقصان اگئی تنا رسی اور اسی گون بیا یعنی زیادہ ڈیمانڈ ہے
حماد خیبر پختونخوا د سیاحت او کلتور د محکمو سره همکار کوي او د مختلفو پروګرامونو کولو یو کمپنی ایونت مینجمنٹ کمپنی چلوي هغه ته د پختونخوا د کاروباری مرکز لخوا د سرو زرو تمغه هم ورکړل شوې ده د خپلې دغه کمپنی په اړه دا وایي
گولڈ میڈل ملا شوری دا سروسز سیکٹر کے نو زمنگ دسی دیر زیاد کی خواتین پکی رات لی شی خزی پکی کار کولی شی روز لگی شی بد پکار دا لگ پکار دولی شی ما سی کمپلیمنٹ مینجمنٹ کار ہم شروع کرے ما تا دیر خلق ہوئی شی تو یہ حضر این پسنگا بدا کار کی دا خود سرو کار دی دا اپس مینجمنٹ کولا دا گا منگا ڈفرنٹ سیمینارز ورک شاپ ایگزیبیشن ویڈنگ فنکشن برتھ ڈے پارٹی ہر سے منگا ارینج کرو ایون فیشن شو ارینج کرو ویسا منگا خپل کے پی انٹرپرینرشپ سینٹر چکم تو منگا خپل خپل کار کئی اوئی چکم پروجیکٹ جوڑی منگا چکم ممبر سی دلتا اوئی دا پارا منگا اسلام آباد میں ایٹ کے ان شاء اللہ فیشن شو بکو منگا لگا خپل آرگنائزیشن فنڈنگ میں پارا موقع دا اور خپل خلق ته په موټ کول نه پام کړی دا او یی چې موږ خپل خلق ته څه چارجز نه اخلو او یی لفیف کاست به مری ایک څه وکاو هم دا د نیسا بعد خلق ته چې خلق ته وی کار ولګ
هم اوای دی په لومړی ځل په خیبر پښتونخوا کې داسې یو مرکز جوړ کړ چېرته چې د ښځو د کاروبار په اړه خبرې کیږي او د هغوی د لاسو جوړ شوي شیان ښودل کیږي
د سیما د انټرپرینورشپ سنټر هم کولا کړی و نو ماته دی ډیپارټمنټ خلکو یې ګورنمنټ ډیپارټمنټ خلکو هم ویلي و چې ته به دې څه نقصان بچوته او یې څه نشي کولای دا نو موږ د سنټر اکچولي کې پی سپورټ د سنټر د سیمګه تین از په لاره مین مارکیټ کې ځای اغسته دا او هغه تاسو ته سپلی کوو خوشحالی او ویلا پارا کار ډیر ښه کتره دا او ویلا پارا ټریننګ ډیر ښه شوی دی یعنی او ډیر زیات فائدې راغستې دي دا څه په خپل پرسنلی چلو دا موږ د سټ کړی دا ځان ټیون فور د سپورینګ د چانا فاندینګ نه دی اوسه دا پرایوټلی په خپل چلو
دا چې دوی د هغه خوځو سره هم رابطې کوي چې په لور پرتو سیمو کې لاسي کارونه کوي په جواب کې هم اوای
موږ سره الریډي د نوخار د سواد د چارسپی هریپور ہزارہ سائڈ دے پتا ڈفرنٹ علاقوں خزشتا تا نا صرف مونگ کا بھی پی خبر کے کار کو نہ پی خبر کے دی مونگا کے پی کے بمینا تھا پی نوشت سینٹر دائیں پورے کے پی نے مونگ سرا خلق شتا مونگا تقریباً 250 نزیاد سیمبرز بھی ڈفرنٹ علاقوں نے دی دا کے پی نو آگوی ٹول دی کرا دی مونگ سا ڈفرنٹ لگ دیر حضر دا فاٹا علاقی میں نہیں دی مونگا ٹول بات دی کار کو چی کم زمونگا میمبرز دی یو لنگ کال ماتا دوئی سے زمونگا دا دیز دیو شو نو اوی مونږ سره دې مونږ اوی باندې کار کوو نو اوی کار بس لګیدې لیول باندې راغ اس مونږ اوی لا اشن شو کې مونږ اوی دا دا کول شو کنه دا سې مور ان سټاف په چې زو انټ دې سې فیمیل سپیډ اوی کوالټی دې مونږ کار ما سره پروموټ شي یا دا غوښې مونږ سره به کانټاکټ کول شي مونږ مسته چې کې دې شي مونږ ضرور وکاو اوی لا چې څنګه لینکس اوی له جوړول شو اې کې مونږ اوی هیلپ کوو ان شاء الله
او اوس هم یو بل رپورټ. د افغانستان د ښځو یو ټولنه په دغه هیواد کې د ښځو لخوا شوې شاعري راټولوي او بیا یې لیکي. دغه ټولنه وایي ښځې په دغه شاعرۍ کې د خپل ژوند کیسې لیکي. دوی خپل مینه، خپل نفرت، د خپل زړه حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاتې په شعرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې دغه ټولنې جوړونکې په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره نه یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمېر برخو ښځې ملګرې دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې هم کار کوي. د دغه ټولنې په اړه په لومړي ځل خبریال او شاعرې الیزا ګریسوولد په 2012 کال کې لیکل کړي وو او اوس په لندن کې د میرمن بهیر د جوړونکې ساحره شریف سره ویني. په دغه میله کې به پر دې خبرې کیږي چې څنګه په جنگونو او شخړو کې خلک شاعري کوي او د خپلو جذباتو اظهار په یو داسې ټولنه کې کوي چېرته چې ژوند کول یو آسان کار نه دی. الیزا ګریسوولد وایي دې سره به په لومړي ځل نړیواله ټولنه پر دې هم خبر شي چې افغان میرمنې څنګه د خپل ژوند حال په یو دوه مصرو کې بیانوي. ګریسوولد ته هم وایي د افغانستان د میرمنو دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي د ودونو، د دوی سره د خاوندانو د رویو، د ډرون الوتکو، د طالبانو، د امریکایي عسکرو او په یو شمېر نورو موضوعاتو لیکل شوي دي. دغه د افغان میرمنو د ژوند بیخي یو بل اړخ نړۍ ته ښایي چې زیاتره خلک ترې نه دي خبر. ګریسوولد وایي په دغو کې افغان میرمنو د دوی سره د ټولنې په خراب رویه هم خبرې کړې دي او دا لکه چې د دوی یو خاموشه احتجاج دی. د میرمن بهیر د ټولنې غړي هر اونۍ په کابل کې سره ویني. دوی له یو بل سره خپل شاعري شریکوي، پر دغې خبرې کوي او بیا یې په ټلیفون هم له یو بل سره تکراروي. دغو ښځو ته معلومه ده چې د طالبانو او د افغان ټولنې له ځینو بندیزونو له وجې دوی په ښکاره د خپلو مسایلو او د ژوند د مختلفو خبرو اظهار نشي کولی، نو ځکه یوه داسې لار لټولې چې خپل مشکلات د شعر په ژبه کې بیانوي او د خپل زړه درد پکې وایي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
سجدہ جنگ کے خور کھلے پائمان دے جنگ لکھلے سرمان دے